دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی عمومي رئیس ډیوډ بیسلی خبرداري ورکړې چې لږه نړیوال سازمان سره لمیلیارډونو ډالرو بس پنه په غیر نش کوله چې په نړۍ کې په ملیونونو وګړي خلک ماړه کی که په سمدستي ډول اقدام ونشي نو نړیوال با اتلس میاشت کې د نړۍ اکثر برخو نه په پراخه پیمانه د خلکو د مهاجرت بې ثباتي او په ملیونونو وګي ماشومان او غټان وګوري نو نوموړی وایي چې د خوراک نړیوال سازمان د مجبوریت په وجه په افغانستان کې پر 4 میلیونه بې وزلو او محتاج خلکو باندې 50% کې راشنونه قطع کړل ډیوډ بیسلی ویل دا هغه خلک دي چې د قاند دروازې مخ کې ولاړ دي نو موږ وای موږ دومره پیسې نه لرو چې په افغانستان کې تر ټولو بې وزله خلکو ته رسیدګي وکړو د پاکستان پوز وای چې د شنبه په ورځ د اوري په 12 د ایران له سرحد سره څیرمه د وسلوالو په برید کې د پوز 4 عسکر چې په غزما بوختو وژل شوي د غبرد د بلوچستان صوبې د کیش په سیمه کې وشو خو تر اوسه پورې لا کومې وسلوالې ډلې د پرونی برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی او ایراني چارواکو هم تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښودلی پاکستان د بلوچستان صوبا چې د قانونو غټې زیرمې لري او د گوادر بندر چې دا وخت د چینایانو په کنټرول کې دی بلوڅ بلتون غوښتونکو د څه مودې راهیسې د پاکستان د پوځ په خلاف وسلې راپورته کړي پاکستان حمله کوون کې ټیرریستان وبلل په اسلام آباد کې د ایران سفارت په وی بیانیه کې دغه مرګانی برید غندنه وکړه د ایران د قضایي قوې رئیس غلام حسین محسنی جی خبرداري ورکړه چې په عام مصدر کې به حجاب ګرځي بیل تر هم نه به او د دولت لخوا د لباس اغوستلو د رسمي کوډ احترام نه کوي بیل مرحمت او تر هم نه به محاکمې ته راکش کی د دینه مخکې د ایران د کورنۍ چارو وزارت هم د 5 شنبه پر ورځ په وی مطبوعاتي اعلامیه کې د حکومت لخوا د ښځو لپاره د حجاب د اغوستو د لازمی مقرراتو د عملي کولو غوښتنه کړې وه د جی په وینا په عام محضر کې به حجابي زموږ له ارزښتونو سره دښمني ده د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نورې د متحده ایالاتو په 5 ایالتونو کې د شنبه په شپه ټورنیډو یا توپانی غلغلې کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور په روغتونونو کې بستر شوي دي له بلې خوا جمهور رئیس جو بایډن د شنبه په ورځ د میسي سي پي ایالت ته ورغی په دغه ایالت کې هم د 5 شنبه په ورځ ټورنیډو په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړي تما دا چې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ با د شنبه په ورځ د اپریل په 3 رسمن د یو منصفه هیئت لخوا په څو مواردو کې د جرم پر ارتکاب لتورن کېدو وروسته محکمې ته حاضر شي د ټرمپ محاکمه کېدل د امریکا په تاریخ کې بې ساري اقدام ګڼل کیږي ویل کیږي چې منصفه هیئت ټرمپ پر خلاف په 10 مواردو کې د غبن او دوکې تورونه لګولې دي یوکرین ته د لیدوز هوادونو لومړی محاربوي ټانکونه پر روانونه کې رسیدلې دي لبل خو روسي په غیر وقت بنانا توګه په کال کې د 1500 نو ټانکونو د جوړولو داوا کړي څارون کې وای چې روسیا دا وخت یوازې کولای شي چې 200 او 250 ترمنځ نوي ټانکونه جوړ کړي د یوګاندا د جمهور رئیس زوی موهوزی کینروګابا ویل دي تیار دی چې د لیدوز هیوادونو لخوا د حمله په صورت کې د مسکو دفاع وکړي روسي د تیرو څو کلونو په موده کې کوشش کړی چې د یوګاندا په شمول په نسمنو افریقایي هیوادونو کې د خپل نفوذ لمنه پراخه کړي او د افریقا په نیمه وچه کې د لیدوز پر خلاف په اصطلاح دویمه جبهه پرانیزي د نړۍ د عیسایانو د کاتولیک فرقې شپږاتیا کلن مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس چې د چهارشنبه په ورځ برانشټ او ستوني د درد لامله په روغتون کې بستر شو د شنبه په ورځ په روم کې له روغتون نه د راوتو په وخت ویل چې زه لا تاسو ژوندم پاپ ته د نفستنګۍ مشکل پیدا شوی د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن د جمعې په ورځ په روسي چارواکو غږ وکړ د امریکا د وال سټریټ جرنال د ورسپانې نیول شوی ژورنالیس ایوان ګرشویچ لبن خوشی کړی او پریږدي چې بیرته خپل ملک ته راستون شي. د مسکو یوې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې نوموړی دی د مې په 19مه د محاکمې د ورځې پورې په توقیف کې وساتل شي. نړیوال وچی صندوق یا IMF د یوکرین لپاره 15.6 میلیارد ډالر منظور کړل او تیر شپه د امریکا د ایلونای په یالت کې د یو کانسر په دوران کې د تیاتر د چت درالیدو په نتیجه کې یو کس مړ او په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د خبرونو پای
خبرونو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکه او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیتي تړون سازمان یو ځل بیا د افغانستان څخه منځنی آسیا ته د ترګري د نفوذ د پراخېدو په اړه اندیښنه شوهلې او ویلي دي چې له افغانستان څخه د دغه سازمان غوړي هوادونو ته د تروریست ډلو د نفوذ خطر سته. خو د طالبانو د دفاع وزارت دا ډول اندیښنې لوړاندې رد کړې دي. پدې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د تاس خبری اژانس د راپور لمخې د روسي په مشرۍ د ډلېز امنیتي تړون سازمان منشي امام کلی تاسم اګمبوتو د جمعې په ورځ د دغه سازمان د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې له افغانستان څخه د دغه هوا شمالي ګاونډیو ته د داعش د ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د ډلېز امنیتي تړون په سازمان کې شامل هوادو ته له افغانستان څخه د اپراتی افکارو او روسي ډلو د نفوذ خطر شته. خو د طالبانو د حکومت لوی رئیس مولوی پسیودین پسرت وایي چې د افغانستان څخه د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ګډون هیڅ کوم هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. مولوی پسیودین پسرت د ملي تلویزیون سره چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی په مارکه کې ویلي چې د افغانستان کې کومه پوځي جبهه نه لري او کوم تخریبي پلیتونه چې کوي د اندېښنې وړ نه دي،
بلکې هیله ما مطلقا رد میکنم دا اینجا داعش اصلا تو حضور جبهوی نداره، یکم اعمال تخریبی داره و همچنین اعمال تخریبی قسمی که در افغانستان صورت میگیره در مثال کشورهای پیشرفته هم همچنین اعمال گاکا صورت میگیره. اما با وجود از او امارت اسلامی هم جدوجهد و کوشش هایی که داشتن بسیار کلال های از یار خونسا کردن و الحمدلله ببینیم که امنیتی که امروز در افغانستان است شاید در واشنگتن هم نباشه.
در لومره زل نده چیز روسی پا مشه در دلیز امنیتی تلون سازمان لبغانستان سخه در منزنه اسیه هوادو تا در دایش در دلی در نپوس پا باب اندیخنی سرگنده. در دیمخ که دقیق سازمان در کواو لوی رسید هم یعنی او چی در منزنه اسیه در صحبت در پاره در طول لوی گواخ حق سخت دلی در دلی دی چی پا افغانستان که بخطیگه کرده. حق یعنی او چی پا افغانستان که در دایش در دلی در غرش میر شپگنیم زورو ترسیده ره. تر څلور زرو پورې وسلوالي د هغه په خبره د تاجکستان د پولي پوګدو کې په بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې زی پر زی شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد تیرونه د خپل ټویټر په پانه لیکلی چې نړۍ افغانستان کې په لوی لاس د داعش لپاره تبلیغات کوي او د دغه ډلې د حضور په اړه د مبالغې څخه کار اخلي. د سیاسي چارو یو کارپو محمد حسن حکیت د روسیې په مشرۍ د ډلې د امنیتي تړون سازمان د منشي سرګندونو په اړه وایي چې کیدای شي د منځنۍ آسیا په هیوادو کې د داعش د فکر او نظریاتو څخه ملاتړ موجود وي، خو دا وایي چې داعش په فزیکي ډول د افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادو ته ګواښ نه دی.
داسې جریانات چې هغوی د افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو او یا روسیې ته ګواښ متوجه کړي، د دوی فزیکي شتون په افغانستان کې موږ ته نه ښکاري. خو داسې فکر او انګیزه کېدای شي په ځینو تاجکو، ازبکو، ترکمنو کې وي چې هغوی په د مدني اسیا په هیوادونو کې بې نظمي رامنځته کړي.
د نړیوالو اړیکو یو کارپو حکمت الله حکمت وایي چې د تیرو 12 کلونو را په دې خوا افغانستان کې داعش فعالیت لري چې دغه ډلې فعالیت نړیوالو ته اندېښنې راولاړې کړي دي.
داعش هغه پروژه ده چې په افغانستان کې د 12 کالو را په دې خوا باندې کار باندې سوی دی، کسان لري، تشکیلات لري. ولې داعش د اوس وخت لپاره سیمې ته تهدید نه دی، نه د افغانستان نوی حاکمیت ته تهدید دی، ولی د دغه دواړو د پاره دوی کولای سي چې سرخوږی را پیدا کړي. د نړیوال ټولنه ویره دا ده چې داعش کېدای سي چې منسجم سي، منظم سي او بل اخره په افغانستان کې دوی د جلب جذب د پاره ورتیا پیدا کړي بیا به نو سیمه او نړۍ تهدید کی.
روسیه او د مرکزی اسیا هیوادو په افغانستان کې په 2020 میلادي کال د اگست په میاشت کې وخت طالبانو د رسیدو وروسته په وار وار د دولاندیخي سرګندې کړي او سوزلي د روسیې په مشرۍ د دغو هیوادو وسلوالو ځواکونو د افغانستان سره په سرحد کې پوځي تمرینونه هم کړي دي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان څخه د ناتو په مشرۍ د امریکایي ځواکونو تر وتلو نږدې 13 میاشتې وروسته د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن وایي په کوم ډول چې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وتلي د یې په حق له هیڅ پښیمانی نه لري. لوی درستیز مایک میلی بیا په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا د حضور په وخت ډیری سهوی سوی دی. په همدې محل د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکون کې ریچارډ بنت وایي چې د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې بشری وضعیت خراب شوی دی. نور حال پر پورت کې ووري.
Thank you. Secretary Austin.
د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن او د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال مارک میلی د تیری چارشمې پورات د استازو مجلس د وسلوالو خدمتونو جرګګۍ ته د راتلونکي کال د دفاعي بودیجې په اړه د وضاحت ورکولو لپاره ورغوښتل شوی و. په دې غونډه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د چارو په اړه هم له دوړو پوزي چارواکو څخه سخت پوښتنه وشوه. آستن د امریکایي سرتیرو لکړونو نه دفاع وکړه.
زه په افغانستان کې د خپل سرتیرو په زیار او سرخندونو باندې ویاړم. په ځانګړي توګه دوی په پای کې د څباند یو سلو شلو زرو خلکو په تخلیه باندې سخت کار وکړ. زه غواړم دا ډار تر لاسه کړم چې هغه خلکو چې لمونږ سره مرسته کړي مونږ ورسره مرسته وکړو چې امریکا یا نورو ځایونو ته پستنولو کې مرسته وکړو.
په دې کمیټې کې جمهوری غوښتونکو استازي جیم بانکس د سرتیرو د وتلو بڼه له شرمه ډکه او مرګونی وبلله.
But do you have regrets?
ایا تاسو له افغانستان د وتلو لکه بل کوم پښیمانی لرئ؟
I support the president.
زه د ولسمشر له پریکړې ملاتړ کوم او هیڅ ډول پښیمانی نه لرم.
And it's time to end the forever war.
جمهوری غوښتونکي چې دازل د استازو په مجلس کې اکثریت لري د ولسمشر جو بایدن پر حکومت فشار راوړي او ټینګار کوي چې د 2020م کال د اگست په میاشت کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ او ګڼ شمېر امریکایان او زرګونه افغانان چې د امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې و په افغانستان کې پاتې شول.
په تیرو شلو کلونو کې ستراتیژیکي تېروتنې شوې دي. زه هر یوې ته اشاره کولای شم ډېرې سهوې شوې دي.
د استازو مجلس غړي مایکل مکال د جمهور رئیس جو بایدن په حکومت نیوکه کړې چې په پرلپسې توګه د څارنې او ارزونې په خاطر د اسنادو د ورکړې څخه انکار کړی دی. پرانده محل د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې بشری وضعیت خراب شوی دی.
I think it's not my role to
فکر کوم دا زما دنده نه ده چې د امریکا د دفاع وزیر له خبرو سره موافقت یا مخالفت وکړم. زه به دا ووایم چې زما اندېښنه دا ده چې د 2020م کال له اگست میاشتې وروسته له کوم وضعیت سره چې افغانان مخامخ شوي د هغوی بشري حقونه له خطر سره مخامخ کړي دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش یا د سیګار د دفتر مشر جان ساپکو هم په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو په شمول ګڼ شمېر فدرالي ادارې ورسره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې پوره همکاري نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د خپلې تګلارې او د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته 150 ځله معلومات ورکړي دي. احمد شکیب د امریکا غږ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نور هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس مرستیاله میرمن کاملا هاریس د افریقایي هیوادونو د سفر په جریان کې زامبیا ته رسیدلې ده. میرمن هاریس د زامبیا څخه مخکې د تنزانیا د جمهوري ریاست سره ملاقات په وخت کې دغه هیواد سره د امریکا د دوامدار مرستې ژمنه کړې وه. نور حال په دې راپورټ کې ووري.
د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس د شنبه په ورځ له تانزانیا نه زامبیا ته ورسېدله او د خپل دوه ورځني سفر په جریان کې د دغه افریقایي هیواد سره د امریکا په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې وکړې.
زه دلته راغلی یم چې په هغې ملګرتیا کار وکړو چې هدف قریب اووه میلیارد امریکایي ډالرو په لګښت د افریقا په برازم کې د نوو ابتکاراتو وده ده او د افریقا او امریکا نه علاوه ټول دنیا ته خیر ورسیږي.
زامبیا ته راتګ نه مخکې میرمن کاملا هاریس په تانزانیا کې د هغه هیواد د لومړۍ ښځینه افریقایي ولسمشرې سامیا سولوتو حسن سره ولیدل. میرمن حسن په 2020 کال کې د پخوانی ولسمشر د مړینې نه وروسته واک ترلاسه کړ او د پخوانی ولسمشر یو شمیر پالیسۍ لغوه کړې چې یو پکې په حامله نجونو د زده کړو بندیز لری کول او بلې د بیان په ازادۍ د محدودیتونو لری کول وو. امریکا به راتلونکي کال کې تانزانیا ته د دوړخیز مرستو په لړ کې 550 میلیونه ډالر ورکړي. میرمن هاریس د پنځمې په ورځ تانزانیا سره د امریکا د تجارتي اړیکو د ود یادونه هم کړې وه او ویلي وو چې تر 2018 کال پورې به له تانزانیا نه نړۍ د بیټریو د خامو موادو په انتقال کې مرسته کوي او ورسره به هیواد کې دیموکراتیک ود او د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو او روغتیا لپاره همکار کوي.
Thanks to the progress of your administration.
د دې ادارې له برکته تاسو اتلان شبیاست. تاسو په دې هیواد کې د دیموکراتیکو اصلاحاتو اتل شوي او امریکا سره مو د اړیکو د قوی کولو لپاره ګامونه اخیستي او تاسو په قیادت کې به د اړیکې نور هم قوی شي.
میرمن هاریس د تانزانیا په پایتخت دارالسلام کې په 1998 کال کې د امریکا په سفارت کې د شوي چاودنې قربانیانو ته خپل درناوی څرګند کړ. میرمن هاریس دریو افریقایي هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي تمځای زامبیا کې دوه ورځې پاتې کیږي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوي ځانګړي خبرونه د ونې په یوه تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږنیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو له لارې ما هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسیز موږ د خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نایب وایي چې یوازې هدف د پاکستان د کرکټ لوبډله نه و چې په شلوریزو لوبې کې ورته افغانستان ماته ورکړه، بلکې تمه ده چې نورو هیوادونو سره هم شی لوبې وکړي. ګلبدین نایب وحید فیض سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان په ماتولو سره د افغان لوبغاړو مورال لال ور سوی دی او راتلونکي دوه کلونه افغانستان لپاره ډیر مهم دی.
نایب صاحب په خیر اغلی، څنګه وو دا سیریز په پیل کې د افغانستان د ګټلو لپاره؟ کله چې تاسو سیریز وګټل څه احساس مو وکړ؟
واکن دی او د خاص کر د مونږ لپاره د افغانستان لپاره او کوګوري په دې اکثر ټول ټیم ممبر میچونه ګټلې دي لکه زیمبابوي، سریلانکا او بنگلاديش. نو د مونږ هدف هم دغه و چې په کومه کې تاسو مونږ د سلور کال کرکټ وګورئ دي فل ممبر سره پاکستان سره انډیا سره یا استرالیا سره یا داسې نور هیوادونو سره کوم چې نه مسابقه من کړې وي واقعا ډېر پزړه پورې وي خو بیا هم مونږه غشې لاسته نو سره وړلای شي کوم هغه مونږ ته په کار او هغه خوشبختانه دغه تیر سیریز کې کوم پاکستان سره مونږ شلوري د سیریز دا یو د مونږ د کرکټ لپاره ډېر ډېر ستر بریا ده نو مونږ ان شاء الله هدف په یوازې پاکستان نه ده ان مونږه خپل کوم هدف ته ځان رسو هغه راتلونکي نړیوال جام دا د 500 اوریزه او د 100 اوریزه لپاره نو دا یو ښه عامل کېدای شي دغه مسابقه لپاره
د پاکستان د سیریز ګټل لسره تاسو مسؤلیت څومره زیات شو
بالکل کته وګوره څومره چې د مونږه کرکټ کا جرنی تاسو وګوره چې مونږه کله نه د افغانستان ټیم په وجود کې راغلی دا څاغه وخت کې مونږه اسوسییټ ممبر وو بیا افلیټ ممبر وو بیا سیډ سو بیا اوډیا سټیټس مونږ واخستو بیا فل ممبر سو نو مونږه هر وخت هر مسابقه لپاره څاغه هر یو ټیم سره زموږ مسابقه ویډیر مونږه جدي اخستلې دا هر یو مسابقه مونږ لپاره ډېر چیلنجز وو دا کې څومره سمچونه مونږه ټاله غومره مونږه مسابقه مخې تراتلې نو اوس مونږ فل ممبر وو نو دا یو ډېر که تاسو پاکستان سیریز ته وګورئ نو واکن دې موږ د کرکټ لپاره یو ډېر د خاص کټ لوبغړ لپاره ځکه د مسابقو مسابقونه څومره سي هم ممکن نمبر سره کو یا دوی د موږ میچونه وګټو نو خامخه لوبغړو ته یو پوزټیو انرژي ورکي یو مثبت انرژي ورکي چې هغه راتلونکي نور کوم هیوادونه چې موږ میچونه راځي هغه لپاره موږ نور هم ډېر ورته موټیویټ کیږو نو دا د موږ د لوبغړو لپاره بل د موږ د کرکټ لپاره یو ښه ګام ده
د پاکستان په ټیم کې یو شمېر لوبغاړو ته دا ځل چانس نه ورکړی چې لوبه وکړي په دې اړه تاسو نظر څه دی او تر څنګه یو شمېر کسان وایي چې د دغه لوبغاړو د نشتون له کبله افغانستان وکولای شو چې پاکستان ته ماتې ورکړي تاسو نظر څه دی د خلکو څه ځواب څه دی
اند نه کتا سو ګورې ما مخکې ویلې کتا سو منګار 13 لور کال 15 کال کرکټ تاسو منګو ګورې کاغه کا انډیا سره او کا دانور هیوادونو سره خاص کر پاکستان سره کوم میچنول نه یوازې سي دوی د غوست کوم لوبغاړي را لګل دي نه مخکې هم کتا سو ګورې په ایشیا کپ کې د غوست په دوبی کې کوم ایشیا کپ ورلد کپ کې کوم پیغام په دوبی کې 2021 کې بیا دې مخکې 2009 ورلد کپ کې دوی سره کوم میچ منګو کو بیا 2013 په ایشیا کپ کې چې دوی موږ نه په اخیری وختونه کې دوی موږ نه میچ وګاټه یعنی اخیری اورونه کې دوی موږ نه میچ ګټلایو نو دا اسی یو خبر ده ځکه کرکټ د بال لوبه ده بیټ لوبه ده کاغه هر څومره خلوبغاړي وي مشهور لوبغاړي وي نوې لوبغاړي وي نو موږ کار هغه لوبغاړ سره نه موږ کار لوبې سره ده نو هغه موږ دنیا ته هم ثابته کړو مخکې او دا ځل هم ورته موږ ثابته کړو نو عموما موږ پاکستان ټیم بیت کړای دا پاکستان کرکټ ټیم هم بیت کړای دا یوه نیمه سیریز ګټلې دا کوم سره څه هر کوم لوغړی شتون ولري یا ونه لري هغه موږ ته څه فرق نه ورځي نو دا دی موږ لپاره دی موږ د لوغړ لپاره او د کرکټ لپاره ځکه چې موږ سره کوم ته په دا اخیری سلو 15 کلو کې موږ سره کوم ته سیالي موږ وکړې نه یوازې پاکستان سره بلکې کتا سو هندستان سره وګوري استرالیا سره د سپورت کپ کې تاسو وګوري د سریلانکا سره وګوري په ایشیا کپ کې یا بنگلاديش سره کوم حتی موږ په سریلانکا ته په سریلانکا کې هم ماته ورکړه په اوډیا سیریز کې مو دې موږ دا اوس تیر وخت کې نو دا دې موږ د کرکټ اغه د لوبغاړو قابلیت د سیمنګ اوس الحمدلله په دې مقام باندې چې موږ دا سټیمولو ته ماته ورکو
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ پښتو سهارنې خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي ما خبرنه پښتو خبرونه په 2040.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0
9915.0 12015.0 او ستاس غاک یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 9315.0 9315.5 MHz او ریدل شي.
گرانو اوریدونکو دا د امریکا غ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د دفاع وزیر لیود استین اسرائیل ته د خپل تازه سفر په وخت کې ټینګار وکړ چې د اسرائیل او امنیت ته د امریکا ژمنه وسپنایزه ده. زمونږ اړیکې د ګډو ګټو په نسبت ډېرې وړاندې ریښې ځغلولې دي. د دیموکراسۍ په ګډو ارزښتونو او د ازادۍ او قانون په حاکمیت کې ریښې ځغلولې دي او دغه ارزښتونه ضروري دي. اسرائیل ته د امریکا مرسته قوي او زیاته شوې ده. د کلنۍ امنیتي مرستې لپاره 3.3 میلیارد ډالر ده. همدغه راز د دفاعي توغندیو په باره کې د همکارۍ لپاره اضافي بودیجه د دواړو هیوادونو د دغه تیرې جنوري په میاشت کې په ګډو نظامي تطبیقاتو کې برخه واخیستله چې د دفاع وزیر د متقابل عمل په لور یو مهم ګام یاد کړ. موږ دواړو سره مرسته کوي چې په ښه شان د سیمه ییزو ګواښونو غم وخورو. د اسرائیلو د دفاع د وزیر ایوا ګالانت سره په خپل خبرو کې د دفاع وزیر استین خبرالانو ته ویل ایران یو مهمه موضوع و. ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ محرک دی او موږ په ژوره توګه د تروریزم لپاره د ایران د ملاتړ په باره کې اندېښمن یو. د دې د خطرناکه نیابتي جنگ د دې د اتمی پرمختګ په سمندرګي کې د دې د تیری د دې د سایبر رغواخون او د دې د درون د حملو د پردو او د غیر اتمی وسلو د پرمختګ په اړه کې اندېښمن یو. د دفاع وزیر استین د جمهور رئیس بایدن په لوز باندې ټینګار وکړ چې ایران ته به هیڅکله اجازه ورنه کړی شي چې په اتمی وسلو لاس ته راوړي. د څرګنده کړه امریکا په دې عقیده ده چې ډیپلوماسي ډیره ښه لاره ده چې ایران له دغه کار کولو نه منع کوي. اسرائیلو ته د دفاع وزیر استین سفر په داسې وخت کې وشو چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دفاع وزیر استین وویل د تاوتریخوالی د نه پراخېدلو کم شوي تشدد او د آرامۍ پر وستلو د ضرورت په باره کې برسیره پر دوستانو د دفاع دواړو وزیرانو ډېرې صمیمي خبرې وکړلې. په داسې حال کې موږ تل د فلسطین په مشرانو باندې غږ کړی دی چې د تروریزم سره مبارزه وکړي او د امنیتي همکارۍ پیل کړي چې تحریک کول وغندي. او لکه څنګه چې زه تل په دې باره کې څرګند یم، زه د اسرائیلو د حق په باره کې ډېر څرګند وم چې له خپل ځانه دفاع وکړي. د دفاع وزیر استین ویل موږ له هر چا نه غواړو چې د اردن د سل په لویدیځه غاړه کې د فعالیتونو په لحاظ کموالی راوړي. د اسرائیلو او فلسطینیانو او د سیمې د نورو انډیوالانو سره د کار کولو په باره کې زمونږ تمرکز په خپل ځای دی چې تاوتریخوالی کم کړي او آرامي راولي. د دفاع وزیر ویل او زه سترګې په لارې ما چې په ګډه کار کولو ته دوام ورکړو چې حتی په اوږده موده کې اسرائیل ډېر خوندي کړو. درنو اورېدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اورېدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه زموږ خبرونه امریکا.